د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. دا لاریونونه په څه معنا
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي؟ په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حملې پیل شوي.
یو کور کې څوک ولګېد او هغې کې یو زنانه زخمي ده. اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته د طالبانو د تازه خبرداري په اړه هم راپور خپروو. نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. پیل کې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوې. جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. یو شمیر کسانو په افغانستان کې د نن او بهر نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. په کابل کې سلګونه معترضان د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. طالبانو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې ترڅ کې د چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. ځینو کورنیو او نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو یو شمیر معترضان او خبریالان نیولي، ځینې یې وهلي ټکولي او د ځینو د کمرو تصویرونه یې له منځه وړي دي. تلو ټلویزیون له طالبانو غوښتي دي چې د دوی فلم اخیستونکی وحید احمدي سمدستي خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د سوله ییزو معترضانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. طالبانو تر اوسه شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي. هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده یا غیر ځان سره یو شمېر کسانو نه و راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چېرته انتظار و. بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي. له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې و هر څه دوی ته سپارل شوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل شوي دي.
په دشت برچی کې هم نن لسګونه خزو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه او په غور کې بیا یوې ډلې خزو په پنشیر کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. د مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. د ازادۍ راډیو د فرداد څنګه د راپور له مخې په تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. ورته مظاهره پرون د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او سان فرانسیسکو ښار کې هم وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه ورنکړه چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوو ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحا کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لایت آستن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل طالبانو منلی چې هغو کسانو ته به د وتلو اجازه ورکوي چې د سفر اسناد لري. بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلو امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. بلینکن وویل طالب چارواکو متحدو ایالتونو ویلي دي چې دوی به هغو کسانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر قانوني اسناد ولري. ملګرو ملتونو له افغانستان ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند ینس لایری کینن په جنیف کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدمات سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې ده چې د راروانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیو کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او ستره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي جګړې، وچکالۍ او د کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د فدراسیون نن په یو بیان کې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې لسګونه زره کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي چې یو شمېر یې د ښاري سیمو په کمپونو کې خوړو او استوګنځیو ته اړتیا لري. جنوبي کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چوی یونګ سام د جنوبي کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغو څرګندونو ته ځواب وایه چې سیول په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی و او ډاډ یې ورکړی و چې د جنوبي کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلي چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالو سره په همغږۍ کې پرمخ بوځي. او پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایه غونډه نن د سپتمبر په 10مه په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنی ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې شلمې کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. له دې حملو وروسته امریکا افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو تروریستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن یې مقدماتي استمایه غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11مې د حملو د توطیه په جوړولو تروریزم او د 2906 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې پیدا محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي کنه.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د کابل په بیلابیلو برخو کې په لسګونو کسانو لاریون وکړ. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وې چې له طالبانو غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پیښ شوی دی. وسلهوالو طالبانو هم په دې اړه عکس العمل ښوولی دی. د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات راکوي.
کابل نن لڅو خواو د لاریون شاهد و. په پایل کې د خیرخانې، تایمنی او سر شمالي خلاریونونه پایل شول او د پاکستان د سفارت پر مخ راوستل. د لاریون کوونکو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د بندېدو غوښتنه کوله. ویل یې چې پاکستان دې هر څه ژر د افغانستان دننه لاسوهنه بند کړي که دلته دوی کسانې هغه له افغانستان ووځي او تر خپلې په افغانستان کې یو خپلواک نظام جوړ شي. داسې نظام چې د هېچ چا تر اغېز لاندې نه وي او یو ټولګدونه حکومت پرې جوړ شي. لاریون کوونکي بالاخره د ټولو خواوو راجمع شول. یو نقطه د جنبک څلور لارې وه چې د ارګ یوه دروازه ده، هغلته سره راټول شول. دوی خپل شعارونو ته دلته دوام ورکوه او همدغه غوښتنې یې بیانولې چې طالبانو پرې هوایي ډزې او دوی تیتو پراک کړل. د دې سربیره یو شمېر خبریالان هم د لاریون کوونکو په ګډون باندې د طالبانو لخوا ونیول شول. د ځینو خبریالانو چې شمېر سوار لسته نه خوتل شوی دی، د دې ویډیوګانې هم پاک شوې دي او طالبانو ورسره برخورد په زشت ډول باندې برخورد کړی دی او ځینې سپکې سپورې هم ورته ویل شوي دي. که څه هم طالبانو په دې اړه باندې غبرګون ښودلی دی، خو د لاریون دغه مسله یوازې په دیزي کې ختمه نه شوه، بلکې د دشتي برچي سیمه چې د کابل لویدیز ده هلته هم میرمنې راپورته شوې وي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ. دوی ویل طالبان په هغه ژمنو باندې چې د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې یې کړې وي چې ښځو ته به په حکومت کې ونډه ورکوي، کار ته به یې پرېږدي، زده کړو ته به یې پرېږدي، دغه دې عملي کړي. دوی نیوکه کوله چې په وروستیو کې د طالبانو عکس العملونه دا ښیي چې طالبان دې برخې ته ژمن نه دي او باید دغه برخې ته ژمنتیا وښایي. د لاریونونو دوام د کابل ورهاخوا په ولایتونو کې هم و، د غور په ګډون باندې ځینې سیمو کې مزار شریف کې هم خلک راوتي وو، لاریونونه یې کول او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله، او هلته هم یو تر ټولو مهم شعار د پاکستان پر ضد و. د دې ټولو سره سره بیا د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو هم غوښتلي دي چې د لاریون کوونکو پر وړاندې هغه څوک چې دوی د حکومت پر ضد باندې اعتراض کوي د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالی نه کوي او له نرمۍ د کار واخلي. د دې سربیره د افغانستان د باندې امریکا او ځینې نور ښارونه هم د خلکو د لاریونونو شاهد وو. دوی په یو ډول باندې بیا پر د افغانستان په مرکزي سیمه پنجشیر کې د مقاومت د جبهې د جګړې څخه ملاتړ کړی وو، او هلته یې ویلي وو چې طالبان دې هلته بریدونه بند کړي. هلته د جګړې په اړه هم معلومات دادي چې طالبان که څه هم جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د مقاومت جبهه بیا دا خبره کوي چې جګړه یې له تورو خواونه یوازې پنجشیر پورې محدوده کړې نه ده، بلکې پروان، کاپیسا او دایکنډي ته یې هم رسولي، او د طالبانو پر ضد په بېلابېلو ځایونو کې جګړه پای ته رسېدلې ده.
بله، یو امر دل چې د کابل په څو برخو کې په لسګونو کسانو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. د لاریونوالو په منځ کې ځینې ښځې هم وایي چې له طالبانو یې غوښتنه کوله چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. ویل سوي چې د لاریون پر مهال تاوتریخوالی هم پېښ شوی او له ځینو خبریالانو سره هم بد چلند سوی دی. په دې اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وثیق ازادي راډیو ته وویل
ځینو خبریالانو شناسایی نه وسوي، هغوی هغه اجازتنامه چې باید درلوده هغه له ځان سره یو شمېر کسانو نه راوړي. د خبرنګارانو د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و، بالاخره هغه کسان چې نیول سوي وو ټول اوس آزاد سوي دي، له خپلو ټولو وسایلو سره کمرې او هر څه دوی ته سپارل سوي دي. اوس موږ د رسنیو له یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغه وویل چې زموږ خبرنګاران خپل ځای ته رسېدلي دي او وسایلو هر څه ورته سپارل سوي دي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وثیق و مخکې مو وردل چې د کابل په څو برخو کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندېدو او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله. له حبیب خان څخه چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې ما پوښتنه کړې چې د وژنو، ځورونو او توقیف له خطر سره سره ولې په لسګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون ته راوځي.
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده. د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړې مخته یوسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري؟ هغه بیا د پاکستان ګټې خوندي کی او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې اوسي. نو دا د افغان ملت له خوانه، د افغان ولس له خوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکال افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان له خوانه په ډېر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبرې تر یو څه حده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان طبیعي په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونونو ښکاره پیغام دا ده چې افغانان د پاکستاني یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې چې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوی کوي سی پیغه کې د ټولو افغانانو د ټولو قومونو تبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یو حساس څیره افغانستان ته ځي چې دې مسلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچی شورا ده، د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوې سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځین اور کړی دي، عمل ته دوی سره بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشان صاحب کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدلی دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد دوس. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانه بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنی ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان تر شا ولاړ ده او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅی نظام رامنځته کړي.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت تشکیل ولې دومره وځنډید ستاسو په نظر؟ علت یې څه دی؟
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د ځنډیدلو لامل د طالبان ترمنځ خپلمنځي مخالفتونه دي. د دې ترڅنګ دوی غواړي، البته دوی نه، پاکستان غواړي، ځکه ستر ډېره کچه پورې طالبان په دې پریکړو کې خپلواک نه دي. نو پاکستان غواړي چې په افغانستان کې همداسې بې باوره فضا رامنځته کړي چې نه کوم حکومت یې، نه کوم سیستم یې. او حتی پاکستان قوي طالبان هم نه غواړي، غښتلي طالبان هم نه غواړي، ځکه په دې باندې پوهېږي چې که طالبان ډېر غښتلی شي او قوي دولت جوړ کړي، کېدای شي سبا بېرته له موږ نه غچ واخلي. ځکه همدا پاکستان اوس د امریکایي یرغل په لومړۍ کلونه کې ډېر طالب مشران پاکستان ته لاس تړلي وسپارل. پاکستان په دې باندې پوهېږي چې حتی که د دوی لاس پوڅو حکومت په افغانستان کې، هغه هم باید دومره قوي نه وي چې دوی لپاره بیا ګواښ ایجاد کړي.
فعال او خبریال حبیب خان و چې په افغانستان کې د پایلسویو لاریونونو په باب د غرض د پاکستان د لاسوهنو د تورونو په اړه څرګندونې کولې. په څو شیبو کې اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې اتلس دقیقې او پنځلس ثانیې دي. د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څلور ورځو یو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوې دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونو څاروي تلف شوي، دغه راز خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړې او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپري او په سروبي او د مومانو مینا دیو توای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته تیل ما پرتی دي. 200 مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبي هم دا درېش په مسلسل او د ورځې مولي.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګېدي او د دوی کورونه په توپونو ولی او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دیخوا د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دی.
د سرکانو په بره سفری ساحه کې یو کور کې توپ ولګېد او هغه کې یو زنانه زخمی ده چې اوس په جلال آباد کې په اسپاتال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده په دغه سیمه کې. مالونه په کې لګېدلې دي په کورونو کې. کوم چې دغلته نږدې پوستې دي دغو نه ډزې کېږي او کورونه ورته نږدې دي هغې کې مرمۍ لګې څوک د کورونو نه هم نشي راوتلی او همداراز دلته ځنګل هم په کې وریبل شو. هغې ته چانسې لګولي دي او دې خوا د بارډر نه سلګونه متره دې خوا بوټي موریبل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې له نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستاني ځواکونو پر سرکانو د توپونو ګڼې ډزې کړي او همداراز یې د هغوی له لورې د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپور یې مرکزي مشرانو ته رسولی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي د 2010 زیږدیز کال له لومړۍ ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورند کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانیو افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو ړنګېدو سبب بوي.
په بدخشان کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان له اووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د ښوونځي د تګ اجازه نه ورکوي.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي ادا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې له اووم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنه کړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال ښوونځی پای ته رسوو او هیله منو چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
مکلی چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سیوی گی او سموش تی اجازه مرا کوی چی شونزی تولار سو کسا هم موج چلور نیمی میشتی از موینی بشپری کری وی موج خپل درسونو تی ادامه ور کول خلا بعد مرغ موج نپریجدی چی درسونو ووایو.
سهر دی فیض آباد خر دی قاری خانه دی خونزی دی لسم تولگی زده کون که ده. سهر وای د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینې ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان ای اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم. خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل دی. ښاغلی احمدی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار داده ایم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. وحیدالله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی. طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې درېږي. پکار ده چې طالبان نجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تګ او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بدخشان سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی. او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
د لوګر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي د هغو ملکی ادارو په خلاصولو کې بیړه وکړي چې د خلکو ډیر کارونه ورپورې تړلې دي. دوی وایي په ورځو د تذکرو او پاسپورتونو د اخیستلو لپاره اړوندو ادارو ته ورځي خو تر اوسه دغه ادارې فعالې سوي نه دي. بل لور ته په لوګر کې د طالب چارواکو په خبره چې د دغو ستونزو د حل لپاره دوی ځینې تدابیر لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لوګر کې د یو شمیر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکي وایي ځینو ملکي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چغواړي خپلو زامنو ته په ځکه چې د شمولیت لپاره تذکری جوړی کی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدمتونو وړاندې کوونکو ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سیم اوراد سره ازو تذکرو لپاره ځین ماشومان لپاره تذکرې اخلو. ځکه چې مطلب لپاره مطلب کې تذکرې ګټي د ماشومان ته نو کله چې دلته ازو هغه الکترونیک فونس ته د ورقي تذکرې هم شوبای باندې نه ولا موږ دا غواړو چې بس د شوبې فعال شي او توزیل تذکرې شروع شي ځکه چې دا ټول خلک ټول غلي لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو وویل د هغو ادارو بیا فعالېدو ته ډېره اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه بند دي. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي یوه ضروري اړتیا ده.
زه حاجي محمد ول که تذکره وي که مثال پاسپورټ وي دغه ټول دته احتیاجات ده ځکه چې دا یوه لار ده دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تللی شي مثال هر کار کولی شي که نه مثال په وجه کې که چا شک در باندې راغی درته وایي کراکه تذکره ده تبوته ده هم تذکره.
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وایي دوی خپلو ادارو ته حاضري ورکوي خو ځینو اداري او تخنیکي ستونزو د دوی اجراءات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوسو د احوالو د ثبت آمریت د تذکرو د ویش مسؤول نقیب الله وایي
کله چې نظام بدل شو موږ په دوه ورځ باندې دیوالي سره پیدایت باندې خپل وظیفو ته راغلي ټول همکاران موجود دي ورسره دي نظر پیدایت دیوالي سره باندې ټول خپل اجراءات کوي سو صرف یو توضیح نه لرو موږ هغه کارونه چې موږ پخواني کارونه دي دي سیاه کار زکته زیات دی موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو پاکی کړو دفترونه مې وخاتو کړو او نوی کار له خیر سره شروع کړو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي یو شمېر ملکي ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علي جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو بیا الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې لکه د شاروالۍ اداره لکه د ترانسپورټ د ترافیکو یا مطلب دغسې نورې ملکي ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې بیخي په هغه پخوانی شکل باندې هغه څه چې د ادارې اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله هغه ادارې وم نه ده کمزورې شوې کامل کې هغه خدمت روان ده په شکل باندې په نن او سبا کې به په دغو ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ همدغه ویشتې خلکو دا ستونزه حل کړو ورته دغه اسباب لږ لږ کمبوتې ورته برابر کړو انشاءالله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو څخه چې له دریو اونیو ډیر وخت تیریږي، تر اوسه هم ډیری ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوي او خلک له دې کبله په ستونزو کې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
تاسو زده رادیو ته غوښیاس دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې اوس څلور نیمه بجې کېدونکې دي. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناوړی.
سلګونه کسانو نن په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته سلګونه کسان راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. په ځینو رسنیو کې ویل شوي دي چې یو شمیر معترضان او خبریالان نیول شوي دي. د طالبانو یو ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې نیول شوي خبریالان له څو شېبو وروسته خوشې شول. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې د ټولولو د نړیوال کنفرانس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې ویاند نن وویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حل کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. بلینکن ویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکې ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. جنوبی کوریا له طالبانو غوښتي دي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل که طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته د پناه له ورکولو ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره ګډ کار وکړي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شون جنو څخه د کورنۍ د نم لا تړستونځ ته ځانګړی شوې ده. یو شمیر کورنۍ کله چې لور واده کړي بیا یې د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې کا د لور څخه د خسرګنۍ یا میړه پر وړاندې ملاتړ وکړي دا به د لور په شخصي ژوند کې مداخله کړي وي. خو د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کوم ستونزې راولاړولای شي.
لواده دی باندې قیدات ډیر ولګول دغه خپل علاقه البته او د دې کورنۍ او زما خور باندې ډیر ظلمونه کوله. درس ته خو هیڅ نه پریخوده، حتی زمون کور ته نه پریخوده.
کورنۍ څنګه کولای شي چې د قانون سره سم د خپل لور ملاتړ وکړي؟
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لور حمایت وکړي.
د تاوتریخوالي ښکار شوی خزه که د کورنۍ ملاتړ لزان سره ونه لري، د اروایي پلوه لکوم ډول ستونزې ستونزو سره مخ کیدای شي.
خزي ډیر حساس روحیه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې چې په دې خبرونه کې د غټول پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوي خزي په غک پیلېږي.
زه خپل په کورنۍ ژوند کې د خپل خوند سره په مخالفت سره مخ شوم، او هغه ډیر شدید مخالفت و. نو ما فکر وکړ چې خپل ورونه راولم او د تورته وای کو اندای به وای چې دا ستورونه دي. نو زه ولرم د خسر کوته مې او لیور مې راوصل مویته راس. نو زما لیور دایو بخښول ژوند نه ده، هغه راغلل بل ورته وې. نو دا مشکل هم په دې ځای کې حل کړ.
دا عفیفه معروف و چې خپل کورنۍ ستونزې د خبرو لاري حل کړي و. هغه وای د کور ټول ستونزې اول باید په خپل په خبرو حل کړو، او کنه بیا کېدلی شي د دریم کس په منځګړی توپ یې حل کړو. عفیفه تا ورته فاطمه هم راته د خپل خور کیسه کوي. هغه وای خور یې د خسرګنۍ لا تاوتریخوالي سره مخ و، خو دوی وتوانېدل چې د خپل خور په ملاتړ د خبرو اترو لاري حل کړي. هغه زیاتوي
زما خور چې نوې واده وکړه، نو دا زما خور ماصله و. نو کله چې د دې واده وسو له کورنۍ چراله ټول شیان قبول کړه چې مونږ پرېږدو درس ته هر څه ته. نو پس له واده دې باندې قیودات ډېر ولګول د خپل علاقه البته او د دې کورنۍ. او زما خور باندې ډېر ظلمونه کوله، درس ته خو هیڅ نه پرېښوده، حتی از مونږ کور ته نه پرېښوده، خپلوانو کره وادونو ته هیڅ شی ته اجازه نه درلودل چې لاړ سي. نو د دې علت هم نه معلوم. هغه بیا مونږ داسې یو کار وکړه چې د دې خپلوان نوم یو څو نفره مشران، البته هغه کسان چې د دې په فامیل کې یو څه پو هغه او یو څه هغه د دې د منطقې هغه ملا مو پیدا کړه. نو مونږ خپل هغه مشران ورغله، نو دې ټول سره کېنول. بیا ملا چې دا خبرې واورېده نو د لکه ښه د هکړه سرځنه شي کړه. بیا اوس شکر ښه ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو زمیر وایي چې د خور او لور نه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول د کورنۍ مسولیت دی. هغه له دې ډول حالات سره مخ شوی او له پایلو یې خوشاله دی. هغه په دې اړه وایي
د تاوتریخوالي په مقابل کې زغپل ودرېدلای ما او باید ودرېږي. موږ هم ځنې مثال درې څلور خورګانو واده کړای دا کنه. دا غوښ مثال یو کې مثال د شکر د نور کوم مشکل نه دی، لایو کوم مثال چې دغه مشکل مو مقابل کې ودرېدلو. البته اول که سړی خپل عاقل کنه کوئی سي باید اجازه ورکړي، او بیا هغه کوم ځوان یا کوم سړی چې مثال دا تاوتریخوالي په لار راشي کنه خپل هغه خزینه یا مثال ظلم کوي دغه خبر کې باید درېدنه وسی.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیات ډولونه ثبت شوي چې یو له دغو ډولونو یې دا دی. ځینې کورنۍ له واده نه پس د هر ډول تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور ملاتړ نه کوي. دوی په دې باور دي چې د واده شوي لور څخه ملاتړ کول د زوم په شخصي ژوند کې مداخله کول دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون او د افغانستان نورو نافذه قوانینو مور او پلار ته د خپلو اولادو پر وړاندې د دفاع او ملاتړ حق ورکړی. د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالوحید فرزایی وایي د لور او خور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله نه بلل کیږي، بلکې کورنۍ مکلفه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د خپلې لور قانوني ملاتړ وکړي.
قانوني له لحاظه پلار او مور حق لري چې په دغه موضوعاتو کې د خپل لورې حمایت وکړي، او کله چې خپل د دې لور نه غواړي چې دغه موضوع مطرح کی یا نه غواړي چې دغه عریضه وړاندې کی یا نه غواړي چې دا موضوع دولتي چارواکو ته ورسیږي، نو پلار او مور باید د صلح لارې غوره کړي. یعنی په دې معنا چې دا د دې نجونې حق ده چې غواړي دغه خپل حق استعمال کی یا غواړي چې دغه خپل حق استعمال ونه کی. دا د دې شزی حق ده، او پلار او مور د دې ملاتل حق لري، خو داسې نشي کولای چې دا غنجنه ونه غواړي چې خپل حق استفاده وکړي او دوی په دې باندې په جبري شکل د دې د حق استفاده یعنی سبب وشي.
لکه څنګه چې انسان ټولنیز مخلوق دی او له ټولنې جدا انساني ژوند نشي کولای، همداشان ټول انسانان د یو بل مرستې ته اړتیا لري. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح وایي کوي وخزه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ ونه لري ممکن لا ګڼو اروایي ستونزو سره مخ شي.
د ګډ کور په ژوند کې طبیعي خبره ده. په ځینو کورونو کې ښځې د ډېرو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. بنا ان ښځې کوښښ کوي ترڅو دغه ستونزې حل کړي او د دوی یوازینی د شکایت مرجع او د شکایت ځای او هیله او امید هم هغه مور پلار وي. ښځې ډېر حساسه روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کېږي او حتی په ځینو مواردو کې دا ښځې ځانوژنې ته هم لاس اچوي. بنا ان په داسې حالاتو کې کورنیو ته خصوصا مور پلار ته لازم ده ترڅو د خپل د کورنۍ غړي لور یعنې د دوی په سم ډول ملاتړ وکړي او په داسې ډول ملاتړ وکړي چې د هغوی په کور کې د اصلاح په نیت وي.
دا چې د ښځې او مېړه په ژوند کې مداخله کول څه ته وایي او د خور او لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې ملاتړ کول څومره اړین دی دا به د عام خلکو په خبرو کې واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د خاون او ښځې په شخصي ژوند کې د کورنۍ هیڅ غړی باید مداخله ونه کړي. دا چې د ښځې او خاون ترمنځ کوم شخصي موضوعات رامنځته کیږي، کوم خپګان رامنځته کیږي، نو د کور غړو ته لازمه نه ده چې د دوی په منځ کې مداخله وکړي.
سمیع الرحمن رحمانی مده کابل کار تجار رسیدون که زینی وقت خواهی و خسر ارکیی چی پا زینی مسائلو چی مسائلو که مداخله و کری تلا چی دا خزی او میره تر منز کمی سونزی را منز تکیگی یا دیتا دا غستونزی رسیگی چی دوی لیاو بلس خواهی جلاکیگی نو دی وقت که کولیشی چی خواهی و خسر خپلا انگور تا و زوی تا ورداخل شی پا اصلی مسائلو که شخصی مسائلو که دوی تر منز جور جره و کری.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې باید شیبا سعادت خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور او خور ملاتړ نه کول کومې ستونزې راولاړولی شي؟
د تاوتریخوالي پر وړاندې د لور یا خور څخه ملاتړ نه کول په حقیقت کې تاوتریخوالي ته رشد ورکول دی. کورنۍ دې باید دا ځان ته معلومه کړي چې که چېرته واقعا د لور سره تاوتریخوالي صورت نیولی وي نو باید هغې لپاره د عدالت وغوښتلی شي او انصاف دې ورسره وشي. خو که چېرته د دوی ملاتړ ونه شي او دوی همداسې پرېښودل شي نو ډېر بد عواقب یا پایلې به له ځانه سره لري. چې موږ او تاسو په خپلو ټولنو کې د داسې پېښې او قضیې شاهدان یو، یعنې زموږ نجونې ډېرې وخت د تاوتریخوالي لاندې قرار لري او دوی په همدغې تاوتریخوالي باندې خپل شپې او ورځې تېروي. زموږ ډېری خویندې سوځول شوي دي، د هغوی سره د انساني کرامت خلاف عمل شوی دی، په ژوندون کې د هغوی څخه پزه، غوږونه او نوکان ترې ایستل شوي دي. همدارنګه مختلف هغه غیر انساني او غیر اخلاقي اعمال ورسره شوي دي. که چېرته د تاوتریخوالي کوم ډولونه موږ او تاسو ګورو، دا زموږ په خویندو باندې شوي دي او موږ په خپلو ټولنو کې د دوی شاهدان یو. نو د دې وجه او د دې اصلي لامل هغه کورنۍ دي چې دوی د بعضې عواملو له وجې نه او یا هم د بازې ملحوظاتو له نظره دوی د خپل لورګانو د ملاتړ څخه صرف نظر کړی دی.
اغلی سعادت، ستاسې په نظر باندې د لور څخه د تاوتریخوالي پر وړاندې د کورنۍ ملاتړ د هغې په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي؟
د لور او خور څخه ملاتړ د تاوتریخوالي په مقابل کې هیڅکله هم مداخله نه ګڼل کیږي، بلکې دا کار د خپل لور او خور څخه د حفاظت په معنا دی. هر یو مور او پلار د اسلامي او انساني وجیبه لري چې د خپل لور او خور یا هم اولادونو څخه ساتنه وکړي. دغه ساتنه که په خپل کور کې وي او یا هم د خسرګانو په کور کې وي، یعنی که یو پلار یا غواړي چې خپل لور ورکړي او د هغې ژوند جوړ کړي، نو د هغې د راتلونکي ژوند لپاره باید د ډېر احتیاط او دقت څخه د کار واخیستل شي ترڅو په راتلونکي کې د تاوتریخوالي ښکار نه شي او کورنۍ دې ته مجبور نه شي چې د هغې په شخصي ژوند کې مداخله وکړي. نو زما د میندو د پلارونو څخه یا د کورنۍ څخه مې دا جدي غوښتنه ده چې لطفا د خپلو لورګانو په ورکړه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه واخلي ترڅو په راتلونکي کې له داسې وضعیت له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. هیڅ یو مور او پلار نه غواړي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، بلکې غواړي چې اولاد یې خوشحاله او ښه کورنۍ ولري. هیڅکله د خپل اولاد بد نه غواړي، خو دا چې د لور په ژوند کې کوم ستونزه موجوده وي یا د کوم ډول تاوتریخوالي لاندې قرار ولري، نو مور او پلار دې ته مجبوریږي چې د خپل لور په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، تر څو دا ځان ته معلومه کړي چې د لور کوم حق او حقوق چې لري هغه تر پښو لاندې شوي یا نه، آیا د لور د ژوند لپاره کوم تهدید یا فشار موجود دی، او یا هم کیدای شي کومه بله ستونزه ولري. نو د دغې ستونزې د حل لپاره دواړه کورنیو سره باید خبرې وشي، او د هغې لپاره باید یو حل لاره پیدا شي، تر څو وشي کولی چې د راتلونکي ژوند چې کوم هلته لري ته په آرامۍ او په خوشحالۍ سره پرمخ یوسي.
تنی مینړی اوریدونکو، د دې ونی خبرونه چې د لور څخه د کورنۍ نم لا تړستونځه ته ځانګړي شبي و هم دمروه. تربیه د خدای پامن.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به تغاشي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کوونه
هغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګرۍ د کسب او موچی یا بوت ګنډون کې پاتله څومره پیګي
موچی د ورځې پیدا شوی چې ته بوت پکې انسانان هغه شوي ضرورت و چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت د موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري.
خلک د بوت ګنډونکو پاکله څه نظر لري؟
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګرۍ د کسب تاریخ ته ورګرځو، ارزښت یې روښانه وو، او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د موچی په لاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپله ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره یې په کلیو او ښارونو کې لږ ټوټه ځای بیل کړ. په سر یې وړکۍ کیږدۍ ودروله، ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاطه کړ، ورباندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو څپلیو او څپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډېر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هېواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوې. موږ په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مګر د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت و چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت د موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډیر زوړ عمر لري، په زرهاو کلونه عمر لري. داسې ویلې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي، په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي که سیوری وي که باران وي که واورې وي، هلته ناست وي د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دی، زیاتې پیسې نشي غوښته، زور یې نه رسیږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي. حتی ما په خارج کې لیدلي موچي ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي او رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ یې رنګوي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنی اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، ده ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو دا فابریکې نه وې، دا څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا دا وطني کڼاوې یا دا ماسۍ، اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډېره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبکارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده، مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډېر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډېر ضرر هم وکوي، او بوټ ډېر کم یو ځایش کېدلی وي، سورای وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ شل روپۍ دېرش روپۍ باندې پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بېرته لکه د نوو بوټو په څېر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه خپل کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکشه میخونه، او دمده سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لګ لګ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته هومره نشته. بیا یو نفر مشخص دی کلیو بانډو کې، همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفي چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده، ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلق د مادیات لحاظ خپل کار لحاظ ډېر جګی مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، اصلا که ته خپله د کار نه راضی اونو زیگی اور باندی ستا کار مخی تنزی کھن دی خپل فکر و روانی لحاظ باید منگ خپل کار تا احمیت قائل شو مینہ رو سر وکو پا وخور تا حاضر شو او کم او پیسی چلا سر وڑو بیاغا منگ تا برکت پیدا کی گیا 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 او کدی سے ناراضی و سیگو چی کار میں نشتا دی دست دی آسی دی دا کار کس منگ انرژی قوات نپاتی کی گیا او خدای هم منگ نبی ناراضی کی گیا تر زیاد چی ما موچان لی دلی خپل کار ناراضی دی دسی جی دوی چهره تمو گور انسان پیجنل کی چی یعنی دسی فکر و سوچ کی نه دی زیاد خپل ژوند نه خوشاله خو په سن کی د خلکو نه شکایت لري چی باز خلکو سره خر او یا نه کی ما په نظر دغه کار نه دی ځکه ک دوی ونو سیږي نو ستاسو د غړتیا به سو غرافه کوي ټولنه کی هر حرفی ته ضرورت دی سران کا خوان د زوی ما چې ستو ما سم بوتش کی دلې یا همبل شي یا ک نوې بوت ځان د جوړې ک دا قشر نو سیږي ته په چا جوړې من جدی دا ورچا دا نو تو خال د سرک کې نه کینی د اخلاق او نظر هم باید منګه دې ته احترام قایل اوسې
تنه جان منګل بیا وای چې د موچی سترګې د خلکو بوټونه ته وي همدا د بوټ ګنڈل او کسب دی چې خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي
د دې خلکو بوټونه چپلې ته ګوري چې ودرې شکدلې دي کنه د شکل چې زه تیریم دی بوټونه ته پی کری چپلې ته پی کری او دا کسب دی پیړې پیړې نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا دی چپلې یا دی بوټور دی ګنڈل او یا دی رنگکولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی لچا کور نه ډبوی لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لارې مقصد دی خپل روزی پیدا کوي د موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده بیچاره ټولنه ده مقصد چې موږ باید هغه څرمنه بیدیا باید ونه لګو خپل هیواد کې مقصد بوټونه چپلې دا شیان به تر جوړ کو پرشګي تر څنګ د سپتار ناستې ډېر موچان دی پرزندې کتاب دی دواله په سر نه ناستې ای دوه ته تل لای مهر مشه چې ما بوټونه زړې وي یا دا چې شکدلې وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته م ترمیم کړی دی حکم وخت کې چې تلای دی بوټونه وي هم هغه تلای راته ورچولی دی نه وای ځکه د نورو پیسو مو هغه نه وو چې نور بوټونه واخلم پیسې په دمره نه وي ولې د هغه پخواني بوټونه هغه زړه بوټونه به په وخت کې ډېر ځله م مقصد هلته جوړ کړی دی راته ترمیم کړی دی په مقابل کې مې جوړا ورکړی دی
جمیل چې ډېر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې اوس پینګیره دی هغه نشي کولای دا کار نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم شکر دی د ورځې سل 500 روپۍ راته پاتې کیږي پاغه باندې د کور ضرورتونه و چې ډوډۍ ترکاری مرکاری چې چې هغه اخلو بس د خدای ناراضي او د ژوند روان دی قسمت ته راته را رسیدي هغه ورځندا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ چې چې هغه برابرو مو ورته وروړم
چیخ پرونه مو دی پام وړ ګرځي دلی وی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو تربیه خي چاري
فتوینا خرسی دی عقیده خرس شمل لشهیدانو لشهیدانو دکی ادیر خرس شمل انقلابو دیر تاریخو نخرسول دیر قلمو نخرسول دیر کتابو نخرسول قوم پرستان بچاو دے دو دزمکا دتاو دے وینے لاوا پراوتو دگورے تاریخ سوکنا معاف کوی معاف کوی وچ لام د ټول.